سهار شپږ بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، له دې شیبې د ازادۍ راډیو خپرونې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوري. په دې یو ساعت خپرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په مزار شریف کې د بیگانۍ چاودنې پړه د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ومنله. دې ډلې پر ایکس شبکې په یو بیان کې ادعا کړې چې د مزار شریف په خالد بن ولید خارګوټي کې د طالبانو پر یوه پوسته بمی حمله وکړه چې په نتیجه کې د طالبانو څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو او ځینو محلي رسنیو هم د تیر ماښام په شاوخوا 2 بجو د خالد بن ولید په خارګوټي کې د یوې چاودنې او د طالبانو له پوستې د ډزو د اورېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې هم پرون یوه چاودنه وشوه چې پړه یې د طالبانو د حکومت بلې مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې ومنله او ادعا یې وکړه چې د دې جبهې د غړو لخوا د طالقانو د ښاروالۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا په هیواد کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د موثرو اقداماتو غوښتنه وکړه. ښاغلی کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د پوهنې په برخه کې له یو شمیر فعالو میرمنو سره کتلي او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو د اړتیا په اړه خبرې ورسره کړي. پخوانی ولسمشر د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د هیواد د پرمختګ لپاره یو حیاتي موضوع بللې ده. د 2020 کال اګست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي، افغان نجونې په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې له زده کړو منې شوي او د 2020 کال په ډسمبر کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوې. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي وایي چې نن به 10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. افغانستان بانک له بانکونو او صرافیو غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو 2 اونیو کې د بهرنیو اسعارو او په ځانګړي ډول د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانۍ تبادله کېده، پرون د یوه امریکایي ډالر بیه 60 افغانیو ته لوړه شوه. د ایران په آزادو بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیه پرون شاوخوا 80,000 تومانو ته ورسېده. د کارپوهانو په باور د ایران د اسلامي رژیم د نیابتي ډلو پر وړاندې د امریکا د پوځي اقدام د احتمال اندېښنو د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. د تېرې اونۍ پرتله د ډالرو او یورو بیه 10% زیاته شوې. په ایران کې د بهرنیو اسعارو او سرو زرو په بازار کې کړکیچ وروسته له هغه پورته شو چې په اردن کې د امریکا یوه اډه د بي پیلوټ الوتکې د برید هدف ګرځېده او ډېر امریکایي عسکر پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید پړه ایران ته نږدې وسله والې ډلې کتایب حزب الله منلې ده. او د اوکراین ولسمشر ایمانویل مکرون له اروپایي مشرانو غوښتي دي چې اوکراین ته په داسې حال کې چې روسیه پر خاوره راکټي حملو ته دوام ورکوي مرستې زیاتې کړي. ښاغلی مکرون پرون سویډن ته د سفر پر مهال په یوه وینا کې وویل چې په روانو میاشتو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له اوکراین سره د مرستو کچه لوړه کړي. هغه زیاته کړه چې په اوکراین کې د روسیې د بریا بیه به د ټولو لپاره ډیره لوړه وي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران سبا د فبروري په لومړۍ نیټه په بروکسل کې د اروپایي شورا په غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې به داسې مهال چې پر اوکراین د روسیې د یرغل کلیزه را نږدې کېږي له کیف سره د مرستو په اړه بحثونه وشي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د چین ولسمشر پرون د طالبانو د حکومت د سفیر باورلیک ومنه. د باورلیک منل به د طالبانو د حکومت لپاره په څه معنا وي؟
تر څو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي، د یو دوو هیوادونو سره د دې دواړیزې اړیکې به ډېره زیاته ګټه دی ته ونه.
په بلوچستان ایالت کې د تشدد په پیښو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
تقریبا شام کو 5 بجے
چوخا 15 بجے په جناوارد سیوی کې یو 14 نشوي تر دې دمه مختصلور مړی او شپکټه پیان راول شوی.
په نورو موضوعاتو کې په کندوز ولایت کې د وچکالیو له کبله ویرا په زیاتېدو ده. د ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته خپرونې یو کلنې شوې. په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د دې لوی بدلون هدف څه دی.
ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازن او کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په مخه خپل خپرونې څلورویشت ساعتونو ته زیاتې کړي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي او دوه تیار سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د چین ولسمشر شي جین پینګ پرون د طالبانو لخوا د ټاکل شوی سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی باورلی کومنه. سنهوا د چین خبری اژانس پرون لیکلی چې ولسمشر شي د 23 هیوادونو د نویو سفیرانو باورلی کونه په رسمي مراسمو کې چې په پلازمینه بیجینګ کې جوړ شوی و تر لاسه کړل. سفیر الله ستانګزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د چین ولسمشر شي جن پینګ دیو بهرنی دولت لمړنۍ مشر دی چې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه د طالبانو سفیر مني. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخی د چین ولسمشر شي جن پینګ ته د طالبانو د حکومت د سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی د باورلیک د سپارلو او رسمي مراسمو په اړه بیان خبر کړی. بلخی لیکلی د چین ولسمشر بلال کریمی ته د لوی سفیر او ځانګړي استاذ په توګه د باورلیک د منلو پر مال خ راغلاست ویل او په کارونو کې د بریا هیله کړي. د بیان په اساس په دې مراسمو کې چې د بیجینګ د کو په لوی تالار کې جوړ شوی و بلال کریمی د چین د بارونو چارو وزیر وانګي سره هم لیدلی. مولوی اسد الله بلال کریمی د 2023 کال د دسمبر لمیاشتې په چین کې د طالبانو د سفارت چارې مختوړي. د چین سینوا خبري اژانس هم د لزګونو هیوادونو د نوې ټاکل شو سفیرانو د باور لیکونو د منلو په تړاو یو بیان خپور کړ. د طالبانو حکومت هم تیر کال د چین د نوې سفیر د باور لیک د منلو لپاره خاص مراسم نیولی او د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره ولیدل. د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ګڼو آسیایي او ګاونډیو هیوادونو کې د طالبانو سفیران او خاص استازي د سفارتونو چارې مختوړي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو په خاطر نیوکې روانې دي او له ګڼو فشارونو سره مخ دي. خو لا هم دوی له فشارونو سره سره په دې مورد څه نرمښت نه دی ښوولی. پوښتنه دا ده چې د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر د باورلیک منل د طالبانو لپاره څومره ګټوره او مهمه ده. د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د نړیوالو چارو شنونکي نجیب آزاد د دې پوښتنې په جواب کې ازادي رادیو ته وویل
د طالبان لپاره په دې کې شک نشته چې دا خورا لوی لاسته راوړنه به دی ورته وایي. لکه د ټولو اغاړي کو سره چې چین او طالبان لري یو ډیولپمنت کړای دی بیا هم تر څو چې په ملګری ملتونو کې د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې او اوس په دوحا کې هغه ناسته تر سره کیږي راتلونکو لنډو ورځو کې تر څو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي د یو دوو هیوادونو سره کاغذ هم په نړیواله سیمه ځکه چې کوي هم وي د دې دوارخیزي اړیکې
باندې زیاته ګټه دیتهونه. د جرمني خبری اژانس په بروکسل کې د میشت سیډندوی بنسټ او د بحران د نړیوال ډلې پاول راپور ورکړی چې د سیمه هیوادونه اړتیا لري له افغانستان سره د امنیتی او اقتصادي مسایلو په برخه کې تعامل وکړي او له لویدیځو قدرتونو هم غوښتي چې د دې ډول هڅو ملاتړ وکړي او یا لک تر لګه د هغوی مخنیوي ونه کړي. چین له هغوی وادونو ګڼل کیږي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه له هغوی سره ښې اړیکې پالي. بیجینګ دم ګړی د طالبانو لسترو سوداګریزو شریکانو دی او طالبان وایي د واخان لارې له چین سره د لارې په پرانیستل کېدو سره به د دې تجارت کچه ډیره لوړه شي.
ازادي راډیو شوشو پروګرامونه جوړوله کله زیرات په بخښ کې وو کله صحت په بخښ کې وو.
ازادي راډیو ماشالا هغه رسنې ده چې موږ د یو شوندې غونډې ده.
د ازادي راډیو د خبرونو 22 کاله
22 کاله ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره په کندوز ولایت کې د ورښتونو نشټوالي او وچکالۍ کاروانګر اندېښمن کړي دي. د دې ولایت کاروانګر وایي چې د دې ولایت د غنمو د تولید ډېره برخه للمي ځمکه تامینوي خو سا کال د ورښتونو د نشټوالي له کبله پر للمي ځمکو کرل شوي غنم له منځه تللي او کاروانګر سخت زیانمن شوي دي.
د کندوز یو شمیر کروندګر او د دې ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال ژمی کې د واورې او بارانونو نه ورښت او وچکالۍ دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو نشتوالي له امله پر للمي ځمکو کرل شوي غنم له منځه تللي او دغه راز د ابي ځمکو حاصلاتو ته هم اندېښمن دي. د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام فاروق ازادۍ راډیو ته وویل پر 50 جریبه للمي ځمکه یې غنم کرلی وو خو د ورښتونو نشتوالي له امله ټول له منځه تللي دي.
موږ ټوله د 200-300 کور پراته دي ټوله دغه للمي ځمکه لري، یو جریبه ځمکه یوم نه لري. بعض خلکو دغه اولو بارانو کې په کار دار غنم واخیستل یو پاشله، هغه چې کله معمولي چنسو بیرته وچسوه هغه پیسې هم پر باندې دي. للمي دغه څه وچه پاسه وچکالي ده، یو نیم غویه درووده یا مالونه هغه خرڅېږي نه.
د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر مصطفی ملاخیل وایي که د روان کال د ژمي تر پایه ورښتونه ونه شي نو کروندګر به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
څه کال چې کومه وچکالي را روانه ده، درې کاله کېږي کال په کال وچکالي زیاتېږي. کوم غنم چې خلکو په للمو کې موږ خپله کرلي خلکو کرلي دي، باران نه بېخي نسته، یو تعداد خو زیاتره خلکو کرلي هم نه دي، چې ولې ځمکې وچولي او بل چې خلکو وکرل هغه هم داسې وچکلک پراته دي، پاک مېګتونو شان وخوړل، باران نسته. ده
د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې یو اوسیدونکی شمس الله هم ورته خبره کوي.
بارانونه نشته، دغه شان مشکلات دي موږ ته، او مطلب اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. مشکلات دي ټول د بارانه مشکلات دي، چې باران وشي به هم گزاره کیږي او چې باران نه خو به هیڅ هم نشته ده، بس مطلب وضعیت خراب دی. بینو اقتصادي ضربه خود ته نو مطلب اوس ځمکه دغه شان شړې پاتې شولې، هیڅ شی نشته ده، نو چې په خپله ضربه ده نو بس دغه مشکلات دي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنې د ترویج کارپو عبدالبصیر فقیری هم له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سږ کال د واورې او بارانونو نشتوالی دوی اندېښمن کړي دي.
دا رقم دوام وکړي، بالخصوص په لسرات للم کې حاصلات هیڅ لاسته نه راځي او د موږ زارین دي نه زیات متضرره کیږي. وچکالي حاصلات دا ده چې کښت او زراعت له منځه ځي او د وچکالي سبب د مهاجرتونه کیږي. خلک مجبور ده چې فرض للم ساعتو کې چې ژوند کوي چې خوراک لپاره شول لري، هغوی دي مجبور ده چې خپل ساحونه هجرت وکړي بل مهاجر سي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. په دې ولایت کې 233,000 هکتاره ابي او څه باندې 100,000 هکتاره للمي ځمکه موجود ده او د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي. دا یوازې د کندز کروندګر نه دي چې د وچکالۍ او د ورښتونو له نشتوالي خپلې اندېښنې څرګندوي، بلکې ورته ستونزې د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر او مالداران هم اندېښمن کړي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په تیرو دوو اونیو کې د افغانۍ بیه د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو پر وړاندې راټیټه شوې. له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 10 افغانیو تبادله کېده، خو دا بیه پرون ان 6 افغانیو ته لوړه شوه. یو شمیر افغان ښاریان او هټیوال وایي د ډالرو د بیې لوړوالی د دوی په ورځنیو راکړو ورکړو منفي اغیز کوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیه راټیټه شوې ده. د طالبانو د حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک د ویپاڼې او په کابل کې د سرای شاهزاده د معلوماتو لمخې د یو امریکایي ډالر بیا د تیرې یوې میاشتې په پرتله 6 افغانۍ لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان ډیره سوداګریزه راکړه ورکړه په امریکایي ډالرو ترسره کیږي. کابل کې د سرای شاهزاده د سه شنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې د یو ډالر بیا شاوخوا 6 افغانۍ ښودلې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر خاریان او هټیوال وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې بدلون د دوی پر ورځنۍ راکړه ورکړه منفي اغیز کړی. د کابل خار اوسیدونکي نوریا وای د ډالرو د بای له بدلېدو سره د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو بای لوړیږي او دوی نشي کولای د اړتیا وړ توکي واخلي.
قبلا پول افغانی ارزش
داشت، افغانی ارزش درلوده په 15 یا 16 زره افغانی به مو دیوی میشت لګښتونه پوره کیدل، خو اوس د پیسې دیوی ونی لپاره هم بسنه نه کوي، ځکه چې ډالر لول شوی پوره کی ټوکی چې په لوړه بای اخستل شوی هټیوال مجبور دی چې په لوړه بای وپلوري. زر افغانی چې مېده خو یوازې ترکاری پرې کیږي، د نور سودا لپاره نه پاتې
کیږي، نمیمونه بعد دیگه سودا.
د هرات اوسیدونکو محمد الیاس وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بای لا لوړېدو له امله دوی اړ دي چې د خپل ژوند لومړني توکي په لوړه بای واخلي.
متاسفانه تغییر
لبا د مرغه د ډالر په بای کې دا بدلونونه د توکو د بای د لوړېدو لامل کیږي. که ډالر راټیټ شي بای نه راټیټ کیږي، او موږ اړ یو چې د اړتیا وړ توکي چې په هر بایوي واخلو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اړتیا وړ ډېری مواد په ځانګړي توګه خوراکي توکي له نورو هیوادونو واردیږي، او واردونکي دغه توکي په ډالرو پیری. ایمل چې په کابل کې د خوراکي توکو پلورنځی لري، ازادي راډیو ته ویل چې په وروستۍ څو ورځو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت لوړېدو له امله د توکو بیې هم څو برابر لوړې شوې دي. هغه وایي
غوانای نرخ مثال خغوری ورکول په 1400 1400 شوز په سپیتاو یا کې دي، ټول په 1500 ول 1500 1500 تلويخ دي. مشکل اورور انداغه ده چې دوی په ارزانه ډالر کې واخلي، بیا چې ډالر جګ شي دوی ته وایي چې ډالر جګ دی.
هم حاله یو شمیر اقتصادي کارپوهان ادعا کوي چې د منظم پولي سیاست نشواله او د ډالرو قاچاق د اسعارو د تبادلې په بازار کې د بیو د بې نظمۍ لامل ګرځي. د دوی لړلې شاکر یعقوبی ازادي رادیو ته ویل
راکر کې درولو
هغه حل لاره چې حکومت مخ تولیدا ده چې د افغاني د ارزښت لړ ټیټو سره سم په بازار کې یو 100 ډالر لیلام کړی، چې دا یو ثابت او دوامدار حل لاره نه ده، ځکه چې بازار هر څومره بي ثبات وي او هر څومره چې ډالر بازار ته راوځي موږ د افغاني د بي ثباتۍ مخه نشونیولې. ډیر ښه ده چې د پولي سیاستونو پر بنسټ هوښیارانه فکر وکړو
او ځیرکانه برخورد وکړو.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک د یک شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي په بازارونو کې د اسعارو په بیو کې بدلون یو عادي خبره ده، او دا بانک په بازار کې د اسعارو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي اسانتیاوي لري. یاد بانک دا هم ویلي چې د چهارشنبه په ورځ به 10 میلیونه ډالر اعلان کړي. د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک تر دې مخکې ویلو چې په 2023 کال کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت د تیر کال په پرتله 26% ډېر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د یو ډالر ارزښت 140 افغانیو ته لوړ شوی، خو څه موده وروسته د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه د پام وړ لوړه شوه. د بلومبرګ مجلې لخوا د تلی په میاشت کې د اسعارو د درجه بندۍ او ارزښت په اړه خبر شوی راپور کې ویل شوی چې د میلیارډونو ډالرو بشري مرستې او له آسیایي گاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په 2023 کې افغاني 14% وده وکړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په بلوچستان ایالت کې پرون یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسان ووژل او 6 نور یې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې دا چاودنه د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند په یو کمپاینی لاریون باندې شوې وه. بلخوا په بلوچستان کې پرون سهار وختي بلوچ بلتون پالو پر پاکستانی ځواکونو حمله وکړه. د دې تشدد په اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د بلوچستان د سیوی یا سیبری خار پر جناواټ باندې په ځای وخت د مازیګر په 15 بجو چاودنه شوه. د خبره د پولیسو یو مشر ازادي رادیو مشال څنګه ته تایید کړي او ویلي دي چاودنه هغه وخت شوه چې د تحریک انصاف ګوند کمپاینی لاریون لسیمې د تیرې دوه کال کې د پیخې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي، خو د سی بی روغتیا مسول ډاکټر عمران بلوچ اسوسییټډ پریس ته ویلي څلور کسان مړه او شپږ ټپیان دي.
تقریبا شام کو 5 بجې
شاوخوا 15 بجې په جناواټ سیوی کې یو چاودنه شوې. تر دې دمه موږ ته څلور مړي او شپږ ټپیان راوړل شوي. ټپي شوي کسان تر درملنې وروسته د روغتون عادي واټ ته لېږدول شوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی. رویټرز خبري اژانس د شپې ناوخته لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې په خپل ټلګرام کې د دغه بمی برید مسولیت په غاړه اخیستی دی. د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د لاریون پر مال چاودنه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان یوې محکمې د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او د ګوند مرستیال او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي په لس لس کاله بند محکوم کړل. بلوچستان صوبه سه شنبه سهار وختي هم د سختو بریدونو شاهده وه. د پاکستان د پوځ د اماډیکو آی اس پی آر دفتر د بیان له مخې وسلوالو بریدګرو چې پکې ځانمرګي حمله کوونکي هم شامل وو، د سه شنبه د شپې نیمایي په ماچ او کلپور سیمو کې پوځي اډې تر بریدونو لاندې نیولې وې. په بیان کې راغلي چې په دغو بریدونو کې دوه ملکیان او څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي. آی اس پی آر ویلي نه بریدګر هم په ځوابي حملو کې وژل شوي. اخو د بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمي په دوه جلا خبر پاڼو کې دا کړي چې پر پاکستانی پوځیانو په بریدونو سره 55 پاکستانی پوځیان وژل دي. بلوچستان په شمال کې له افغانستان او په لویدیځ کې له ایران سره ګډه ځمکنۍ پوله لري. یو خواته یې عرب سمندرګی پروت دی. دا د پاکستان تر ټولو لویه د طبیعي ګازو ساحه ده چې نور ګڼ مدني مواد لکه سره زر او نور قیمتي فلزات هم پکې شته. بلوچستان د چین د 100 میلیارد ډالریزې پروژې سی پیک په مخ کې یو لوی او اساسي ځای لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر منوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې په مکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې فريدي سیال چمتو کړي.
ل بریټانیا خبریدونکو انډیپندنت رسپانه د بریټانیا د کارګر حزب حق غوښتنې ته پام اړولې چې د دې هواد له پارلمانه د افغانستان د بخښنی نظام د ملي پوز د ځنګړ ځواکونو د بد وضعیت په اړه معلومات غوښتي دي. د ورسپانې په ټکو نږدې 400 افغان پوځیان چې په دوو نظامي واحدونو کې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره یو ځای د طالبانو پر وړاندې جنګېدلی وو، اوس په افغانستان کې یوازې پرېښودل شوي دي. وړاندې راځي برېټانیا ته د دغو پخوانیو افغان پوځیانو د انتقال غوښتنلیکونه وروسته له هغې بیا څېړل کېږي چې د دغه هېواد د دفاع وزارت د دوی د دوسیې د بیا ارزونې پرېکړه وکړه. انډیپندنت وړاندې وایي کارزونه بریالۍ وه. دغه افغان پخوانی پوزیان کولای شي چې د خپل کورنۍ وغړي هم ځان سره برېټانیا ته انتقال کړي. دا ورسپانې پټکو شاید د هغه زرګونو کسانو لپاره ښه خبر وي چې په افغانستان او پاکستان کې برېټانیا ته انتقال پته مدي. لا بل پلاوه د ګارډین ورسپانې بیا د هغه ماشومانو وضعیت ته پام اړولې چې په افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دورسته ل خپل کورنۍ و بیل شوي او اوس په برېټانیا کې په یوازې سره ژوند کوي. ورسپانې په پایل کې د زلیخا په نوم د شلکلنی افغان انجلۍ کیسه را خلی چې د 2018 کال په اگست کې د کابل د هوایي ډګر په بد وضعیت کې وټلې و. زلیخا ویلي هغه وخت خپل کورنۍ بیل شو چې د خلکو پر غړ غړه اوخ کې بهون کې غاز وشیندل شول. د هغه خبره هغه وخت په دې پونه شو چې خپل کورنۍ جلا شوې ده. زلیخا د دوه کلونو راهیسې خپل خوند ورونو سره په بریتانیا کې ده. زلیخا د 2020 کال په اگست کې هغه وخت له کابل ووته چې له بریټانیا ورغلي خپلوان یې بیرته د هیواد ته ستنیدل. د ورسپانې په ټکو هغه افغانان چې د خپلو خپلوانو په مرسته بریټانیا ته انتقال شوي اوس نشي کولای چې خپل کورنۍ سره وګوري او هغوی سره یو ځای شي. په 2020 کال کې بشري او مدني خیریه بنسټونو د بریټانیا له حکومت وغوښتل چې 40,000 افغان پناه غوښتونکو ته په دې هیواد کې د بیا میشتېدو امکانات برابر کړي. ګارډین د بریټانیا د کورنۍ چارو وزارت دی ویاند په حواله لیکي چې وايي د بریټانیا حکومت له خپلو شریکانو سره په دې کار کوي چې په اوږدمهاله کې د هیواد ته د افغانانو د انتقال زمینه برابره کړي. د دې بریټانیا چارواکي په خبره د تیر کال په اکتوبر میاشت کې بریټانیا ژمنه کړې وه چې په شرایطو برابر افغانان کولای شي خپل ښځه او ماشومان د هیواد ته انتقال کړي. دغه په خبره د پریکړه به د 2023 کال په نومړنۍ شپږو میاشتو کې عملي شي. د بریټانیا حکومت وايي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې تر اوسه 15,000 افغانان د هیواد ته انتقال شوي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. راسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو د شپه د خبرونه یو روستای راپور ووري. د افغانستان لپاره د ازادي رادیو څلورش ساعته خبرونه یو کلنې شوې ورسته لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادي رادیو منځنۍ چپې او اف ام خبرونه بند کړې. ازادي رادیو خپل خبرونه له 12 ساعتونو څخه 40 ساعتونو ته وغځولې. د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د دې نړیوالې رسنۍ خبرونه د خلکو په ژوند کې اغیزمنې بولی. په دې اړه نور جزئیات په دې تفصیلی راپور کې واوري.
روسه لغه چې طالبانو د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او ایم خبرونه بند کړې. د 2023 کال د جنوري په 10مه نیټه د رادیو د خلکو لپاره خپل خبرونه 24 ساعته کړې چې نن یې یو کال پوره کیږي. د ازادي رادیو خبرونه اوس په شپه ورځ کې 24 ساعته د هغو میلیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې په دې رادیو تکیه کوي وړاندې کیږي. ازادي رادیو په سیمه ایز وخت د ماښام له 6 بجو څخه د سهار تر 6 بجو پورې په 1290 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په دویمه نیمایي کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي راډیو د افغانستان د برخې عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره 24 ساعتونو ته د دې رسنۍ د خبرونو زیاتول یو بنسټیزه اړتیا وه.
په تیرو 2 کلونو کې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونو د دې لامل شوی چې تر نیمایي زیاتې مستقلې رسنۍ بندې شي، او دا په دې معنی ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په مخه خپل خبرونه چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 24 ساعتونو ته زیاته کړي او غواړي د هغوی اواز وي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په ورواله ازادي راډیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو له امله مننه کړي. اتشپیده کلن محمد سرور چې د ازادي راډیو یو اوریدونکی دی وایي
ما یکیاز جمله شنوونده
زه له 1390 کال راهیسې د ازادي راډیو له منظم اوریدونکو يم چې بیا له بل سیاسي ټولنیز فرهنګي او اقتصادي مسایل په خورا ولسی او زړه راښکون کې ډول بیانوي سو خلک ترګه ته پورته کړي. مسمار چې رسنۍ د طالبان تر سخت سانسور لاندې دي د ازادي راډیو خبرونه ډېرې ګټه ودی. زما په ګډون ټول خلک د ازادي راډیو نویو خبرونو ته انتظار باسي.
ازادي راډیو تل په تیرو 2 کلونو کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي راډیو یو بل همیشنی اوریدونکو ناجی پیوندی وایي ازادي راډیو د هغو زرګونو افغان میرمنو غږ ګرځیدلې چې دا مهال خپل ټولو بنسټیزو حقوقو به برخې دي.
ازادي راډیو یو بې پړې رسنۍ و چې د ښځو له حقونو دفاع کوله او د ښځو تر څنګ و. د افغان میرمنو او د افغان ښځینه مبارزینو او اتلانو غږ شو. دا رسنۍ وتوانېدو چې نړۍ ته د دوی غږ لپاره یوه لاړه شي. موږ له ازادي راډیو څخه مننه کوو چې له 100 کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی په سختو حالاتو کې په بېلابېلو لارو مبارزه کوي سو د افغانستان ټولو خلکو.
د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې مسؤل مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي. هغه وایي
فعالیتای رادیو ازادي منهای
د یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي راډیو فعالیتونه په 2 لسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټیز کولو کې مهم دي، او توانېدل چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي. موهیل لرو چې ازادي راډیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د خوا په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي.
خغلی لطفی وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لري کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خبرونو له بندیدو 2.5 میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر وېبپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو اوریدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د وېبپاڼو د تړلو خبره رد کړه، خو هغه مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو چې په هر ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اوریدونکو ته خبرونه او معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه، غږیز او ویډیوي خبرونه په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام او اکسپانو کې هم خپریږي. افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو خطرناک هیوادونو څخه دی، او د ازادي راډیو خبریالان آزادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپل وروستۍ بیه پرې کوي. په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبریالان محرم درانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول، او په 2003 کال کې په هلمند کې د دې راډیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د په موټر پسې د نخلول شوې ماین په چاودنه کې ووژل شو. د آزادی اروپا آزادی رادیو یو خپلواک خبری سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا یو اس ای جی ایم لخوا ملاتړ کیږي او په درویشتو هیوادونو کې په وویشتو ژبو خپرونې لري.
د آزادی رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ